ستوري مشه زه رحمان بنریما د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبرونه ده. نن د سپتمبر 2 منټه ده. په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې، او د امریکای په سر خار واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو بجه ده. نن په دې خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو. تاسو ته وایو چې د افغانستان کې د سولې په موضوع باندې خبرې اترې د رپورټونو تر مخه لوزنامې ته ورنږدې شوي دي، او د دې سولې یو اهم مرکزی خلیلزاد په افغانستان کې د صدر اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره ملاقات کړی دی. دین علاوه تاسو ته به دا هم وایو چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په تورخم پوله باندې اوس پاکستاني چارواکي وایي تر څلیرش ګنټو پورې به اوه ورځې د هفتې لاره پرانستې وي، او د شپې او د ورځې ګاډۍ لارۍ سوداګر او خلک تلې راتلی شي. دین علاوه تاسو ته به دا هم وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مهم مخکښان او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر قضیه په هایکورټ پېښور کې د اورېدو درخواست رد کړل شوی دی. دا خبری خبرونه تاسو په فیسبوک وی او ایډیو باندې هم کتلی شئ. زموږ فیسبوک دی وی او ایډیو تاسو راوځي. روسو مشتراسي په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې ترې په قطر او نور ملکونو کې روانې دي. زلمی خلیلزاد د امریکایي نمائندګۍ کوي، طالبانو سره لیدل کاته کوي، د غشان نور وسره هم ویني. د دې خبرو په اخیری پړاو کې اوس خبرونه وایي چې د سولې لپاره د امریکایي خاص استازي زلمی خلیلزاد له خلی لیکل شوی دي. طالبانو سره د لوزنامې له جوړېدو کار پای ته رسیدلی دی. د پدې لړکې افغانستان کې د سر اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره ملاقات لپاره هلته رسیدلی دی. د ډیو ریډیو په کابل کې خبريال حکمل روان رپورت راکړي.
د قطر پلازمینې دوه کې له طالب مشرانو سره د سولې د نم پړاو مذاکرات له تر سره کې دوه وروسته د سولې پوچارو کې د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل تر غلې او افغان چارواکو سره د سولې په مورید بحث او خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خبری کانفرنس کې ویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي له ولسمشر غنی سره له طالبانو سره د تیر لس میاشتنی د شویو خبرو په اړه معلومات شریک کړي دي. نوموړی وایي د امریکا او طالبانو ترمن د سولې هوکړه لیک سند ټول جزئیات له ولسمشر غنی سره شریک شوي. افغان حکومت به ملي ګټو ته په پام سره په دقیقه توګه د دې سند جزئیات څېړي او له مطالعې او بررسۍ وروسته به خپل لیدلوری له ښاغلي خلیلزاد او د هغې ټیم سره شریک کوي. د اجرایه ریاست ویان امید لډیوی سره په خبرو کې وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی له اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره ولیدل، او په دې لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د جوړلو په تړاو د نظر تبادله ترسره شوه. افغان حکومت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره چمتووالی لري، او د دې لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی، او هغه مهال بین الافغاني مذاکرات پیلیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د مشرانو جرګې غړی او د سولې علي شورا مرستیاله تولال الدین وایي
دغه پلان دا ډېر جامع پلاوی و چې د افغانستان د ټولو قشرونو، د ټولو سیاسي جهاتونو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، د ښځو او د شیری حاکم نظام نه باید قوي نمایندګي ولري، او دوی باید هغه استدلال وکړي چې د افغانستان خلک ورته انتظار لري چې د 15 کلنۍ مثبتې لاسته راوړنې، او همدارنګه په افغانستان کې هغه نظام چې هغه عملي او پلی او امکان د پلي کېدو وي تقریبا تازه عملګي ولري.
د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړی استازی په داسې حال کې تېره شپه کابل ته راورسېد چې په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ نیم پړاو مذاکرات چې د اگست میاشتې په 22مه پیل شوی و پرون سپتمبر په 2مه نیټه پای ته ورسېدل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات نږدې یو کال راهیسې دوام لري، خو لا تر اوسه د سولې په تړاو پریکړه نه ده شوې. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
څنګه تاسو ته په خبرونو کې سوشي مخ کې ویلو چې د پاکستان په تورخم پل چې دا هغه وس د پاکستان حکومت تر سلج ګنټو پورې پرانستو پریکړه کړې ده او دغه نن عملی شوې ده. زموږ سره هم دغه پل نه د ډیوري دوه خبرال ابراهیم شینواره ملګری شوې ده. شینواره صاحب په خیر علي خبر پاکستان په تورخم کې پوله چوا سوداګری چې پکې دا د دې پاک لسن می فیصله کړی دا
پول پراکټس دا خپل خلاص دا او پاره باندې تګ را تکول شي فقط فرق دا دی چې د دغه څه ډېر تبلیغات نو شوي او ډېر خلک نو خبر نه نن تقریبا عمر غا چې کوم نن دوره دی وړاندې یا یو هفته وړاندې یا یو میاشت وړاندې چې څومره ګاډي به راځي د ورځې په کچه څه څه شپه شله حتی یو نیم څه پورې هغه ګاډي نن هم راغلی وو مازیګر مخام او اتو بجو پورې دا وو ګاډو د کسٹم کلیرنس یا ګمرکي چارې چې یې تر سره شوې او هغه کومه ګاډي لکه په خپل جو دا ګاډي ودیا په سهارا پورې وړاندو سهارا په څیر خونن وړي اجازه ورته شو چې د وو اتو بجو نه پسې کوم کلیرنس شو هغه یې اجازه ورته شو چې هغه د افغانستان راخلا شي افغانستان اړخ ته هم چې کوم یا تجارتي ګاډي دي یا د پاکستان اړخ نه ټوکی وړي او هغوی تش شوي دي نو هغوی اوس هم واپس را روان دي. کوم چې عام آمد و رفت دی د عامو خلکو آمد و رفت هغه د ورځې ترسره شوی دی. موږ به تر اوسه پورې داسې نه لیدلی چې وینو کومې کورنۍ خلک د دغې لارې د ماښام نه پس راغلي. خو دا خبره یقیني ده باوري ده او کتلی شول چې پاکستان چې کوم اعلان کړی دا اعلان نه مخه پوله خلاصه ده. هلته د بجلۍ د رڼاګانو بندوبست هم شوی دی هلته د امیګریشن عمله هم اوس موجوده ده او د کسټم عمله هم موجوده ده.
شنوار صاحب ستاسو چې زمونږ کومې خبرې کېدې مخکې نه پای کې تاسو دا هم ویلو چې ځنی خلک د دې باوجود چې دې ته خوشاله وو کاروبارونو ته او د نوی پرمختګ ته خو ځنی پکې داسې مو چې د غو سره پکې مشورې نه شوي او د غو چیلنجونه دي په خاص توګه باندې تاسو د هغه ځای چې کوم د کسٹم ایجنټان دي د غو ذکر کړو هغه مسلې خط پښې کلا اوس موجود دي.
بالکل دا غوی چې کومې اندېښنې دي یا ستونزې دي هغه اوس هم په ځای باندې دي. ما اوس لکه شېبه وړاندې هم تاسو ته خبر تکرار کړه چې کومه ودانۍ کې چې د کسٹم کې د ایجنټانو دفترونه دي کم از کم 200 نه زیات دغه دفتر دي چې په کې تقریبا یو نیم څه پورې ریجستر دي یا اویا اتیا چې غیر ریجستر دي. د هغه ودانۍ کې چې کوم د بجلۍ نظام او هغه 2014 کال کې چې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې په تورخم پوله باندې په هغه کې د هغو ترانسفارمرې لګېدلې وي تر اوسه پورې هغه نه دي مرمت شوي. نو د هغوی بجلۍ نشته هلته د انټرنیټ نظام کمزور دی. همدغسې د کسٹم په ودانۍ کې هم د بجلۍ او د انټرنیټ نظام کې اوس هم هغه نیمګړتیاوې یا تکلیف مشکلات شوی. نن ماښامه پورې د کسٹم چې هلته کوم اسسټنټ کلکټر دی هغه دا وینا وه چې ما تر اوسه پورې د خپلې محکمې نه یا د مرکزي حکومت نه په رسمي توګه باندې لیکلی مکتوب نه دی راغلی چې دغه نوي عملیات یا آپریشن د شپې چې دي دا به په کومه طریقه مخ وړاندې بوتلی شي. نو دغه مشکلات موجود دي او دا خبره هم تاسو والا ټیک ده بلکې ما پخپله هلته چا سره خبرې شوې هغه دا کسٹم کې ایجنټان چې د 2200 خپل دفتر نه دي او په هغه دفتر کې شپږ اته کسان کار کوي دوی ټول سره دي چونکې نیخ په نیخ د دغه کسٹم کلیرنس سره یا تجارت سره هغوی کار دی. نو هغوی چې په دغه اړه باندې چې کوم دا نوې پالیسي منځته راغله تو هم پولې د شپې ورځې تامیسي ساتلو لپاره دوی دې باندې دوی سره سلام مشوره شوې او نه دوی نه کوم تجهیزونه غوښتل شوي.
او شنوار صاحب دا هم راته وایي چې د دې باقاعده رسمي غاز چې دی پرانسته چې دا به ګني بیا کېږي د پاکستان وزیر اعظم به دغه ځای ته ورځي او هغه به پرانسته کوي د دې اچت پیاولې دی.
بالکل ابن صاحب تاکل شو خدا وسی وا چې دا به اول یا دویم ستمبر باندې بلکې دا یو خدا ویلو چې د اگست په اول اونۍ کې به دا پرانسته کولای شي خو بیا د دې جدي راځي هانتیاوي چې هغه نه تر سره شوی او د تحفظات هم دني امنیتي اندېښنې هم وي بیا په ستمبر کې هم دی ویلي چې ستمبر په اوله اونۍ کې به دا پرانیستل کولای شي. خو زه خپله زما شخصي دا ګومان دی چې د پاکستان او د هند ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی راغلی شاید هغې په وجه باندې دغه وزیر اعظم دلته راتلل او دا رسمي پرانیستل ځنډول شوی ده. اوس تاسو موږ موسی یو چې پنځم ستمبر ټاکلی شوی دی خو زما په خپل نظر باندې د حکومتي داسې کوم اعلان یا رسمي اعلان مخې ته نه دی راغلی.
ډېره مهرباني ابراهیم شینواری صاحب. په دغه موضوع بل رپورت د ډیوري ډیو په پیښور کې خبريال مو سر شاو وړاندې کوي چې د خبرې په پس منظر کې کوم معلومات دي د سوداګرۍ او د تجارت د دوړو هیوادونو ترمنځ او د چارواکو خیال څه دی مو سر شانه بیا وړو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ازمیختي توګه د تورخم دروازه د سلیری شو ساتلو لپاره د پرانیستي ساتلو لپاره ټول تیاریاں سرته رسیدلې دي. نن د دواړو هیوادونو د امنیتی چارو افسرانو په دروازه غونډه وکړه چې پکې پریکړه وشوه د ګمرک او اف ای ای مامورین به د ورځې او شپې دوو برخو کې خپلې ذمہواری تر سره کوي. عام خلک به هم شپه او ورځ د تورخم په دروازه اوخته راوخته شي، البته د ویزې شرط په خپل ځای موجود وي. د پریکړې ته تاجران په مثبت نظر ګوري او د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د چیمبر صدر فیض محمد فیضی ډیوه ته وای دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته ودورسي. وای تیرو کلونو کې زمونږ تمه و چې تجارت په 500 ارب ډالرو ته جګ شي، خو د مختلف وجوهاتو لکه بل دا اوس 1 ارب ډالر نه هم کم شوی دی. زیاتې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د ود لپاره زیاتې موقع موجود دي. دلته صنعتکاران چینی غوړی پلاستیکی شیان داروغان او داسې نور مصنوعات افغانستان ته لیږل شي او هلته میوه راتلی شي، خو دا به هله ممکن وي چې دواړه هیوادونه محصولات کم او تاجران ته نور زیاتې اسانتیاوې پیدا کړي. د دو ورځو د ازمیختی دروازې شپه ورځ پرانیستي ساتلو نه پس په 15 ستمبر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې باقاعده پرانیستو کی او کارپوهان نظر لري دا طریقه به افغانستان سره د تجارت نور مهمو دوو لارو شمالي وزیرستان کې غلام خان او چمن باب دوستۍ ته هم وغځول شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
په پیښور کې مشت افغانان د پریکړې ته څنګه ګوري؟ هم په پیښور کې د ډیوا خبریال داود جبرخیل ته دغه تپوسونه کړی دي.
رحیم زاد، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې تورخم دروازه په رسمي بڼه باندې پرانستل شو، واړو غاړو ته یو خو میسج ده، یو د سولې یو د امن پیغام ده. واقعي چې تورخم په دروازه کې مشکلات په غټ مقدار باندې اوس هم شته دي او شتون لري. په دې سره به داسې کار وشي چې هغه کوم مشکلات چې دي دا به یو سان د زبانه کم شي. هغه کوم اعلان چې بهګه په رسمي بڼه باندې شوی ده، کار عملي شوی ده، خو دغه چې ده د وګړو په تګ راتګ باندې به دومره خاصر ونه لري. او د تجارت په بڼه کې به دومره وایم چې د تجارت په برخه کې چې دی یو اثر روبورې شي، ځکه چې موټران چې په غټ مقدار باندې بلته په تورخم کې ولاړو، نو دی هغه هغه تګ راتګ به اوس خلاص شي، تجارت به یو اندازه اوس رخ شي او د خلکو تګ راتګ باندې به دومره خاص اغیزه ونه لري، خو یو څه اندازه اغیزه درلودل شي. دا یو ښه اقدام ده. مونږ ستاینه کوو. پاکستان د حکومت د دواړو ممالکو ترمنځ په دې باندې هغه تعلقات ښه کېدل شي. خدای دې وګړي چې همدغه نورم دغه اقداماتو کې چې د ویزې په پالیسي کې ملر نارمالایزیشن راولي او همدارنګه د خلکو ترمنځ نور هم هغه موجود شي، نو د دوړو مالیکو ترمنځ خط اړیکات مونږ همیش وختون کیو.
هم نه دا خو ډیر خکارو شو چې 24 ساعت مونږ ته گیټ د غشور ور دا ډیر غټ سہولت دی. شپې ورځې مونږ عمل لا ولاړ شپې خپل غریبي وکور ور غلا ورهم گیټ خو ډیر خکارو شو، ور ډیر زبردست کارو شو. دا خو دی باندې مونږ ډیر زیات خوشاله
مخ کې بعد 2 بجو پر
مخ کې اتو پورې چم دا ونی می بجې بشو ور ور غلا گیټونه به بند ک خلک به بند ک گیټ به نه خلک به بند ک نه ورا پر خوسو
دغه سره وتا اوس ته
مونږ ته دا ډیر غټ سہولت شو کنه ساډې مډو کې به مونږ سره اوس به مرادار سکیږي خپل ډرایور یې ما دا مونږ ته ډیر خدای غو شو دا 24 ساعته کې یو پیری دو پیری خپل سہولت خو به
دا تورخم گیر چې څلې ساعته د خلاص شنو دا خو ډیر ښه کارو شو. خور سره د افغانانو د تجارت به ډیر ښه شي، هم د پاکستان او د افغانستان نه خو بند او خلکو پکې ډیر تاوانونه وکړه. تر دغه پکې وک بلل تا د لغ سره چې کم خلک دي د تورخم سره نږدې دي شنوار دي پری دي هغه دا ترانسپورټ کار ډیر خراب وو. دا غو به مر سره کارو شنو دا خو ډیر د خوشحالی خبره ده او ډیر ښکار وشو دا خو دی یو بل نظمن غره غیده نشته ده
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ
دا څنګه اوریدل
چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
تاسو د افغانستان د ترخم د لری خبره خو ووري دا خو ځنی لری دا سدي چې هغه بند دي د تګ را تګ لپاره لکه د پاکستان د پخوانو قبایلی علاقو فاټا نتیر شوی یو شمیر لارې او هلته په هغې لارو باندې چې کم تګ را تګ دی آی کې مشکلات دي پاکستان هلته ازغنتار ولګو او فکر کوي چې دغې سیمې ته ازغنتار ځکه ولګېده چې ترګرو د تګ را تګ مخه ونیول شي دغه لارې چې پورې را پورې په خلک زیرا ځي پدې خپل یو بل رپورت عدنان برټن وړاندې کوي
د تورخم لارې ورسته د شمالي وزیرستان سوداګرو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ را تګ لوی لارې غلام خان بندر کې د پرختیا کولو او په بش پر ډول سره د پرانستو غوښته کوي د پداسې حال چې د ملک وزیر اعظم عمران خان د ملک اقتصادي کچه انتهایی لاندې کمزور درجه تل ویدل ورسته د افغانستان سره د اقتصاد لارو پرانستو ټینګار کړی او تورخم لارې د څلور ساعتو لپاره پرانسته د شمالي وزیرستان غلام خان بندر دواړو خواو ته مشته خلکو تر 80% نه زیاتو کارو بار د لارې سره تړلای او د ضرب عذاب عملیاتو 15 کالو سره د غلاره د ځن سره مخه مخده چې لوجه د سیمې کاروباریانو ته سخت زیان اوړي په شمالي وزیرستان کې د سبزی او میوه کاروبار خونکو کې احسان الله اوویل د غلام خان لارې بندیز له امله دوی کاروبار پټه په اورې دلای هغه اوویل د لارې بندیز په وجه دوی د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره نور لارې خاروي چې د وخت ضایع کېدو سره سره مصرف هم زیات کیږي هغه په بش پر ډول سره د لارې د پرانستو غوښته وکړه او د لارې بندیز له امله پیدا شوی مشکلات ډیوته چې داسې برس هره کړل
موږ ته ډېر لوی مشکلات ته نه خلک تلای شي او باونډري باندې نه موږ ورتلای شي تر په موږ باندې کاروبارونه بالکل مکمل سٹاپ دي او کچیر موږ ته خلک دا خوش خلک د افغانستان خلک موږ ته راځي موږ الته ورځي مثال دا تاګرو تاګ چې کوم دا لاس کې آزاد شي دا موږ د کاروبارونه زیات شي او اوس ولکه موږ هر څه بالکل سٹاپ دی و جنا دي چې د افغانستان خلک نشي موږ ته راتلای او موږ نشي ورتلای الته مثال موږ به دا کاروبار پیرام کمال مکمل وس روان وای اوس بالکل سٹاپ تا او چې 30 سال په نور په تیر شي کنه چې د افغانستان یار موږ ته د خلکو ته کولاو نه وی دا نشي کامیاب دی لای دا نه یار
د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو اتحادي مشر رکیب ګل اوویل د غلام خان لارې پرانستل نه یوازې په سیمایزه کچه بلکې د ملک انتهایی لوی دله اقتصادي کچه هم راپورته کوي هغه اوویل د غلار د عام خلکو د روزګار ایوه مهمه ذریعہ ده او زیاته کړه د سلو کارخانو نه هم زیات د عام خلکو لپاره د روزګار موکي برابر وی رکیب ګل اوویل چې د لارې د بندیز له امله د سیمې کاروبارونه په بشپړ ډول پټه په اودریدلې او خراب معاشي حالت په وجه سیمایز خلک د ذهني ناروغي سره مخ شوې دي هغه وویل غلام خان لارې کابل ته انتهایی نږدې ده او چې یو ګاډه کوم وخت د صوبې مرکز پېښور ته رسی هم د مروخ کې هغه ګاډه له انډس های وی څخه شمالي وزیرستان د لارې د افغانستان مرکز کابل ته هم رسیږي دوی د ملک وزیر اعظم عمران خان څخه د لارې د پرانستو غوښته وکړه او ویل چې د لارې پرانستو سره به یو شمېر نور کاروبارونو ترڅنګ د تیلو کاروبار هم بیا روان شي
دمر غاچت بار و دا خو ی میستال یار خروش کو میستو کاروبارینا سز جوت کو غل یار تو دے ګلم کول ولا دا ته خروشی دا لکا 100 کارخونه چ خروشی شي فزکا چ کام سر پټه ته ولاږي تک پند ته با کو وس میز وزیرستان ولا ټول کاروبار سٹاپ بی لوړ دای ایست کاروبار منستا ایست مزدیرام منستا ایست کاروبار منستا چ ګلم خون بندر خروشی او کستم چ غا پاسې دې باندې ولایږي میز په ټول کاروبار کو د نیم پانی مو سره اساسي چې د ګلم خون یار کولاب شي دا ټول د پنجاب نو مولینار سی افغانستان ته وتی یا افغانستان او مولینار درمی پاکستان ته ور درمی لکه مخ ته واخې
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه په سیمه کې لګیدلې یو سلسلور سلویش مادي د ختمولو اعلان کړی. په شمالي وزیرستان کې ځایي انتظامیه د تیر اګست میاشتې په 12مه نیټه په سیمه کې یو سلسلور سلویش ماده په ځای کړې و چې تر مخه یې د بلې ضلع خلکو شمالي وزیرستان ته په داخلېدو بندیز لګولی شوی و. چې د شمالي وزیرستان سوداګرو د مادې لګول هم سخت مخالفت کړی و. خو د شمالي وزیرستان انتظامیه له دفتر څخه جاري شوی یو بیان تر مخه اوس له ازادي سره هر څوک کولی شي چې د شمالي وزیر سفر وکړي. عدنان بیٹنای ڈیوا شمالی وزیرستان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د پاکستان د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ولی وزیر د په قید کې دی او په هغه باندې د ترهګری تور لګول شوی دی. دغه دواړه او د هغو په لبیان وایي دا د دروغ تورونه دي او غلط رپورټونه د خلاف درج شوي دي. داغو وکیلان او ملګری کوشش کوي چې داغو قضیه د بنونه او د هری پور جیل نه پیښور ته منتقل کړی شي. دغه په لړ کې درخواست ورکړل شي کوم چې د پیښور په های کورټ کې نن رد کړل شوی دی. حمدالله د پیښور نه رپورټ راکړي.
پیښور های کورټ د پښتون تحفظ موومنټ د دوه مهمو مشرانو او د پاکستان د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ او ولی وزیر پیښور کې د ضمانت عریضه رد کړې او ویلي دي چې د هغوی د ضمانتونو پریکړه به په بنو کې د پیښور های کورټ سرکټ بینچ محکمه کوي. د ګل پورس د پیښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیر د دې عریضې اوریدنه کړې ده او د اوریدنې په مهال د صوبې مشر سرکاري وکیل هم محکمې ته وړاندې شو. د اوریدنې په مهال د صوبې مشر سرکاري وکیل شمایل احمد بټ پیښور های کورټ ته د علي وزیر او محسن داول د ضمانت د عریضې منتقلي سره مخالفت ښودلو او د محکمې څخه یې وغوښتل چې باید دا عریضه رد کړي. شمایل احمد بټ ډیونی وسته وویل د دې مقدمې اوریدنه د پیښور های کورټ د بنو سرکټ بینچ د اختیار لاندې راځي. د علي وزیر او محسن داوړ وکیلانو عبداللطیف افریدی او طارق افغان 13 میاشت په هور های کورټ تاریخ کړې و چې د محسن داوړ او علي وزیر د ضمانتونو درخواست اوریدنه د بنو صحا په هور های کورټ ته منتقل کړی شي. د محسن داوړ او علي وزیر وکیل طارق افغان ډیونی واستویل هغوی تمل لرلا چې په هور های کورټ با د اسمبلی د دواړو بندیګړو د ضمانتونو درخواست منظور کړي خو د بد مرغا داسې اونشل. وایس اپ امریکا ډیو سره خبرو کې طارق افغان اویل د پیښور های کورټ لخوا د عریضه رد کېدو وروسته به اوس دوی د بنو د سرکټ بینچ د محکمې نه د پریکړې تمه کوي. طارق افغان وویل د بنو ترهګرۍ پر ضد محکمې قاضي چې په کومه توګه د ضمانتونو د عریضې اوریدنه په مخ کې وړي هغې شکونه را پیدا کړي وو چې د ضمانتونو په لړ کې د زن بهانې قتل کیږي. هغه وویل په دوه دریو میاشتو کې درې ځله د جج په رخصت او د تک په مهال د اوریدنې واک د قانون برعکس د بنو د ضلع د جج په ځای د شمالي وزیرستان ضلع جج ته سپارل هغه څه دي چې په دې اوریدنه شکونه را ولاړي. طارق افغان وایي اوس هم هیله مندي که د علي او محسن مقدمه واوریدل شي نو دمر سپک نشته او هغوی ته به ډیر په اسانه سمانتونه ورکړل شي. محسن داوړ اولی وزیر سو میاشتې وړاندې د شمالي وزیرستان په خړکه مرسمه کې په پوځي چک پوستا د برید او بیا د جون په اومه نیټه د پوځ په ګاډي د 14 په تورونو مقدمو کې بندي واندي او د پاکستان حکومت په دوی باندې د ریاست مخالفه کاروایانو کې د ککړتیا او ترهګرۍ مقدمه درج کړې دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
پاکستان په نړۍ کې د هغه هیوادونو یو دی چې اوس پکې د پولیو وایرس موجود دی او وخت پوخ پاکستانی مشران د پاکستان په مختلفو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکوي چې دغه وایرس مخه ونیول شي. د بلوچستان په لرې پرته سیمه کې نن د پولیو قطرې ورکول شوې دي. نعمت الله سرحدي پیو رپورټ راکړي.
د پولیو د کمپین د پرانستې په محل د ضلع کلا د مرستیال کمشنر ریټایر عبدالبشیر وډیو ته وویل چې په ضلع کې دوه د پولیو کیسونه او د پولیو وډلو ته سکیورټي ورکول ستونزې د دوی مخته دي. خو د ټولو لوی ستونزه هغه انکاري خلک دي چې د پولیو څاڅکي وخپلو بچانو ته نه ورکوي.
نو دا ایشو چې دی مینلی چې دی انفارمیشن ایشو ده. خلکو ته چې دی انفارمیشن صحیح رسائی وسی او علما چې د ته په آن بورډ واخلستل سي ان شاء الله لږ بیا دا تر پرابلم مش الحمدلله علما چې دی آن بورډ ماخص کړي مشر چې دی ریلیجیس پرسن سم سره چې خلکو چې ایڈوکیسی کوي. نو ان شاء الله لږ پدې کې چې دی نور کار هم کوم پکار دی باغی کې ډاکټران شبان چې دی اگر ډیر زیات چې دی دغه دی مش اوس ډی ایچ کیو کوم کې عبدالله دی باغو کې ډیر زیات ډاکټران دی چې خلک چې دی اغه منی اغه خبر ده کې
خدا غ انکاری خلک انې کول د پاره د پولیو ډلې کور په کور ګرځي. د چمن نوی آبادی بای پاس سیمه کې شزنې ډلې بقاعده په کور کې دننه ورسي او انکاری پلورونه او منډې کانې کول هڅه کوي چې د دوی کوشنیان د پولیو په ځای ساس کې ورکول څخه پاته نسی. د سیمې د پولیو د مخنیوي د ډلې یو مشر وای
زمر سره دلته انکاریان په دغه وجه زیات سی په پېښور کې دغه ویډیو رالی ماستر غلطه ویډیو وکړه د وس خلنګ د دې سره زیات انکاریان سلو. نو وس موږ په دا راغلی او د پلار ته سر ور خلاص او سرور د پولیو ورکې خپل کښنیان ته دغه پولیو د عمر بر د پر کښنی مازور کوي. نو یې دا دې کتري علاج دی یې وس پدې کې د خبر نسته په ګرد پاکستان کې کوي په موږ په چمن کې څلور اته زره کښنیان کوو.
خو محمد اسماعیل سی هم د څلورو کښنیانو پلار دی. دی وای د پولیو په ضد د کمپین په محل دی په خپل پر کور وی ست کښنیان ته د پولیو څاڅکي ورورسبي چې خپل بچانې د پولیو درن څخه وساتي.
اول خدای دې د زما خپل کښنیان دې د پولیو ولا چې مرالي د کښنیان ما ول راويست پولیو ورکو. دا کوم انکاری خلک په مالک سره د دې خلکو سره موږ دا خواسته چې د پولیو سره انکار دې باید نه وکي. دا د دې کښنی د مستقبلو د ژوند سوال دی. دا یو وایرس دی چې په لاوسی یو کښنی هم نه پریږدي. نه مور پلار ته ودی ته مالمیش دي چې دا کښنی په چیش کې مبتلا سول په چیش کې د غسل دا باید چې دا ټول ماشومان دي په دې پولیو ورکولو باندې په دوه ساس کې هیڅ هم نه کیږي.
دلته د پولیو د مخنیوي په کار کې بوخت عالمي مرسندو ادارې ځایي مشران هم دا خبره مني چې کم دوه د پولیو کیسونه سش کال سوي دي. د هغه کوشنیانو پلرونه د پولیو څخه انکاري وو او دغه کوشنیان ته د پولیو په ځد ساس کې نه دي رسیدلي ځکه چې دوی دا وخت ټوله توجه پر دغه د پولیو څخه انکاري خلک کانې کولو باندې ورکړې ده چې د دوی له وجې په ټولنه کې د نورو کوشنیانو ژوند په خطر کې نسی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټي وي، چمن.
یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
We'll be right back.
پاکستان په مطبوعاتو کې سنسرشپ یا د سارنې مسله په تیرو دو کالو کې ورسته ورځ سي واقعي رپورټونه وای پاکستان کې خبریالان د نوکرو څخه لړکړې شوې دي، په لیکنو ورله سارنه روانه ده، په خبرو ورله سارنه روانه ده، او داسې کم بد حالات په پاکستان کې چې اوس دي د مارشل لا یا ډکټیټر جنرل ضیا په دور کې هم نه وو. پیر ولایت شاد اسلام آباد نه رپورټ راغی.
تیر کال د پاکستان مرکز کې د تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا باندې بندیزونو کې زیاتوالی راغلی دی، او د دې اوسنۍ مثال حکومت مخالف جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه خپرولو ته نه پریښودل دي. د دغه مرکې ځینې ټوکړي چې په شخصي ټلویزیون چینل جیو باندې دړواندې نه چلېدلې وې، او په هغې کې مولانا فضل رحمان د وزیر اعظم عمران خان کشمیر پالیسۍ باندې سختې نیوکې کړې وې. له دې وړاندې هم په یاد چینل باندې د بل لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری انټرویو نشر کېدو باندې بندیز لګولې شوی و، او دغه سیر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز جیل کې بندیوانه کېدو نړوندې په شخصي ټلویزیون چینلو باندې د اغې جلسې خودلو باندې بندیز و، او کو کتلی شي نو بیا دې نړوندې هم په ملک کې د میډیا سینسرشپ یا بندیزونو ډومبېښ کار د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونو باندې د بندیز په شکل کې مخې ته راغلي و. ستر سیاستمدار او لیکوال او میډیا کې دغه بندیزونو نه پخپله اغیزمنه شوی افراسیاب خټک وایي پاکستان کې میډیا مخالفه قوتونه دومره طاقتور دي چې ار چاپی او بیلله. خو دې زیاتوي چې بیا په دې حالاتو کې پاکستانی حکومت په کومه خوله د هند د واک لاندې کشمیر کې د بشري حقونو سرغړونو او میډیا باندې د بندیزونو معامله روچتولی شي.
او دا خبره صحیح ده چې پاکستان یعنی مثلا چې هندوستان کې کشمیر کې څه شوي دي هغه ښه نه دي شوي، نو دا داسې غلط کار وکړو چې د خلکو په حق کې یو قسم ته ډاکه وغورځوله. مګر خیر چې پاکستان هغې ته بد وایي، نو خپله خلک وایي چې څه چې یو ګوته بل ته نیسي نو سړی یو ګوته ځان ته سړی ونیسي که نه، نو خپل هم سړی په کار ده چې خپل ګریوان کې وګوري چې همداسې کارونه تاسو هم کوئ چې مثلا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کوم سلوک دی خلک یې نیول کېږي بې ځایه بغیر د وجې نه، هیڅ مقدمه په نشته او هغوی په جیلونو کې پرت یا د هغې آواز نه اورېدل کېږي، او دا دی اوس مولانا فضل الرحمان آواز هم نه اورېدل کېږي، یا مریم نواز شریف انټرویوګانې هم نه شي نشر کېدی، هغې چې جلسې کولې هغه هم نه شي اورېدل کېدی. نو دا خبره داسې دي چې جمهوري نظام کې نه شي چلېدلی.
پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونو مشران وایي چې نه یوازې ملکی میډیا دغه بندیزونو سره مخ ته، حکومتي ګامونو له کبله د سونو په شمیره کې صحافیان په لږه موده کې بیروزګاره شوي دي. د هیواد په کچه د خبریالانو تنظیم پی ایف یو جی لخوا میډیا باندې دغه بندیزونو په ضد احتجاج دوام لري، او د یاد تنظیم مشر افضل بټ ډیوه ریډیو ته وایي چې د مولانا فضل رحمان انټرویو ادرولو سره په ډاګه کیږي چې دا کار هم د طاقتور ادارو دی.
کسی بات سے کوئی پاکستان کے خلاف بات ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے، تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں حکومت اور ہمارا جو پیمرا ہے یا اس کے متعلقہ ادارے ہیں ان کا تو کوئی مدد نہیں ہے، یہ وہی کیا ہاتھ ہے جو سب سے طاقتور ہے.
اغه ویل چې د شخصي ټلویزیون چینل او سر حکومتي ادارې پمرا اړو د سره خبر نوي او چینل ته د خبرونو او مرکو او درولو امر جاری شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې د میډیا د ازادۍ پخلی کوي، او د ریس خپل ویچ د ملکی دستور د لاندې میډیا د فوز ملکی سلامتی یا اعلی عدلیه ججانو سره تړل لنجمن مواد نشي نشر کولی. خو افضل بټ زیاتوي چې اصل کار د پمرا دی چې وګوري چې یو چینل باندې داسې مرکه خونه د نشر شوی چې د ملکی سلامتی په ضد کې خبرې شوې وي، او چې د مولانا فضل رحمان یا بل یو تن مرکه اړو د سره نشر شوی نو د نړیوالو نه په دې باندې څنګه بندیز لګول کیږي. د مولانا فضل رحمان مرکه او درولو تخبرګون کې وتل خبريال او سیډون کې مرتضی سولنګي په خپل ټویټ کې لیکي چې دا دویم ځل چې د مولانا مرکه او درولې شي، او دا چې د دې نړیوالو د مریم نواز، اساق ډار، نواز شریف او منظور پښتین مرکه د بندیز کار شوې دي. خو بیا هم د پاکستان حکومت داوه کوي چې پاکستانی میډیا د بندیزونو نه خلاصه ده.
په کوټه کې خبرې اعلانو احتجاجونه کړي دي، او د خپلو حقونو لپاره غوښتنې کړي دي، سړکونو ته راوتي دي. حافظ الله ستوری شرنه په رپورټ راکړي.
چې نن د زموږ مظاهره د بلوچستان یونین اف جرنالست لخوا وه. زه ایوب ترین میږم او زه د بلوچستان یونین اف جرنالست صدر یم. د دې مظاهرې بنیادي مقصد دا و چې څلور ورځې له مخه په لاهور کې زموږ یو خبریال جرنالست مرزا وسیم بیګ قتل شوی و د ناڅرګندو کسانو لخوا. نو پر هغه باندې موږ احتجاج کړی و چې حکومت دې و خبریالانو ته و تا جرنلسټانو ته په ټول هیواد کې تحفظ ورکړي، ځکه چې په داسې حالاتو کې لکه دا اوس چې دی په هیواد کې خبریالان خپل ځان غیر محفوظه ګڼي او دوی نشي کولای چې صحافت چې دی هغه په سمه توګه وکولی شي. د دې تر څنګ د دنیا او د نورو ټي وي چینل سره ډېر داسې کارکوونکي دي، د خبریالان دي، هغه کارکوونکي دي. نو د هغو د ایستلو لړۍ اوس هم روانه ده. د دې د مخه هم ایستل شوي خلک موږ دا غواړو چې حکومت او ادارو ته پکار دي چې هغه خبریالان بې روزګاره نه کړي، ځکه چې د یو روزګار یا د یو کارکوونکي له امله د هغه پوره خاندان د هغه سره تړلی وي. هغه چې چیرې هغه بې روزګاره شي، نو د دې مطلب دا دی چې پوره خاندان یې د مشکلاتو سره مخ شي، د هغه د تعلیم، د بچیانو تعلیم مسله شي، نور ډېر مسایل، ځکه چې ډېر داسې خبریالان شته چې هغه خپل کور هم نه لري، په کرایه په مکانو کې اوسېږي او دغه ډول. په کوټه کې درې ورځې له مخه پر جمیل احمد یو د اخبار سبق پروګرام رسوي و خو د خوشپښتانه چې هغه په دې کې چاپ شوی، لیکن نه اف آی آر کار شوی دی، نه قاتلان نیول شوي دي. موږ دا غوښتنه لرو چې د هغه قاتلان ونیول شي، اف آی آر دې کار شي او حکومت او پولیس کوم کردار دی باید چې هغه په سمه توګه ادا کړي. د دې سره سره پاکستان کې، په افغانستان کې چې کوم د میډیا کارکوونکي دي، خاص کر د الکترونیک میډیا، نو هلته ډېر بدل دی. یو خو د پنځو میاشتو د دوی معاش یا تنخواه نه راځي، او بل دا دی چې مسلسل یو سلسله روانه ده چې په تنخواهو کې، په معاش کې د کټوتي او عمل روان دی. نو موږ د دې په کلکه سره غندنه کوو. موږ دا وایو چې دا په معاش کې کټوتي عمل چې دی دا بند شي، او تنخواوې چې دي هغه په کار دی چې پر وخت وکولی شي. نو دارنګه به اوسي چې یو صحافي چې دی، یو خبریال چې دی، هغه خپل کار د دې ټولنې لپاره په سمه توګه وکولی شي.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي، او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
پاکستان کې یو تنظیم پیغام پاکستان وایي چې کاونټر نریټیو یا متبادل بیانیه چې دا ضروری ده تر هغه په ضد باندې، یا د هغه بیانیه په ضد باندې کوم چې په ټولنه کې د سخت دریځۍ ته دوام ورکوي، یا په ظلمو کې او پیغلو کې د امن په ضد پیغامونه خپروي. په دې لړ کې د پاکستان یو وتلی مذهبي عالم قبله ایاز یو پروګرام کړی دی، او دغه پروګرام کې په دې موضوع نورې خبرې کړې دي. ارشد مند په تفصیلي رپورټ راکړي.
د پیغام پاکستان نومي تنظیم سوري لاندې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خیبر پختونخوا پوهنتونونو د وایس چانسلرانو غونډه رابلل شوې وه چې د سخت دریځۍ نه ځوانان څنګه وژغورل شي. د پیغام پاکستان پراجیکټ ډایرکټر محمد ضیاءالحق وایي په پاکستان کې د وسلوالو پټ ځایونه خو په نښه کېږي، خو د هغوی فکري اصلاح نه کېږي. ضیاءالحق وایي دوی د هیواد نږدې ټولو پوهنتونونو ته ځي او د ترهګرۍ متبادل بیانیه وړاندې کوي. یو پوښتنې په ځواب کې ضیاءالحق وویل ځوانان د سخت دریځۍ نه ژغورل ډېر مهم دي، او د سخت دریځو هم په دوی نظر دی کوم چې د تعمیر او یا تخریب دپاره په اسانه کارول کېدی شي.
یوتھ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ایکسٹریمسٹ بھی فوکس رکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی ان پہ فوکس کرنا چاہیے، اور یوتھ ہی وہ سورس ہے جس کے ذریعے کنسٹرکشن یا ڈسٹرکشن ہوتی ہے.
غونډې ته د خیبر پختونخوا بیلابیلو پوهنتونونو مشران راغلي وو، او ځوانانو لپاره د سخت دریځۍ نه پاکې بیانیې ورکولو په ضرورت خبرې وکړې. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي نوي ترهګر تنظیمونه او په دې سیمه کې پرتشدد تحریکونه د ځوانانو راتلونکي ته لوی خطر دی.
ډېر خطر موجود دی، او وجه دا ده چې کوم د تشدد او د مسلح تحریکاتو
سوشل میڈیا دا دا ډیره مضبوطه ده او خاص کر داعش یا د نور تنظیمونه هغه په سوشل میډیا په ذریعہ خپل نوجوانان زمونږ چې دی هغه د تشدد لارې ته او د مسلح تحریکات لارې ته راولي. نو د دې لپاره علاج هم دا دی چې دوی مونږ صرف د کلاس روم سرگرمې ته محدود ونه ساتو، بلکہ پدوی کی جو کم آغا خفتہ استعداد دے او صلاحیتو ندی دے اغی دا برسر قولو منگا سرگرمیو کو او پدے کے دی یونیورسٹی وائس چانسلران و واکداران دے رحم کردار ادا کولیشی بایات چی دوی پا بجٹ کے دا دے دے پر اخپل فنڈس کے دی
غونډې تر اغلی ډاکټر جوهر علی وای د ځوانانو صلاحیتونه ضایع کېدو او سختریزې ختمولو له د بیانی بدلولو تر څنګ ځوانانو ته د روزګار مواقع هم برابرول پکار دي.
مسنګ لینک سه دلته کې هغه مواقع نشته چې د خپل ملک دغه موکی راشي نو د فندمنټلزم په خپل ختمېږي، کو ایگزیسټنس په خپل شروع شي، نو دغه موکی دی پکای چې په دې باندې مونږه او زمونږه سټیټ هم سوچي.
د سخت دریزه ختمولو او ځوانانو د پر نوې بیانې جوړولو باندې ربلل شوې د غونډې ته د خبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی هم راغلی، کوم چې په خپل وینا کې د کشمیر د جګړې خبرې وکړې او ویل کې د کوپری طاقتونو لخوا پر یلغارو شو، نو په دغه صورت په پر جهاد پرس کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
پاکستان کې د اسرائیل د تسلیمولو ګنګوسه د پخوانی فوجي حکمران د جنرال پرویز مشرف په دور کې ډیر خور شوی وو، خو د افغانستان د جنگ د انخطو ورستو دا معاملات تر ډیرو کلونو پورې شاته لاړه. نن سبا یو ځل بیا د پاکستان په مختلفو حلقو کې د اسرائیل د تسلیمولو خبرې ډیر ګرمې دي. پدی موجود اسرائیل په مشهور اخبار دی هیریټس کې د پاکستان د یو نامتو صحافي د قمر خلدون شاهد یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا پاکستان د اسرائیل د تسلیمولو تیاریانې کوي. قمر خلدون شاهد د اسرائیل په هاریټس اخبار کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې وزیر اعظم عمران خان او د ده په شا ولاړ د پاکستان مضبوط فوج د پاکستان سنسر لګیدلی میډیا ته اسرائیل سره د تعلقاتو جوړولو په موضوع د خبرو کولو د پاره یو بېمثله ازادي ورکړې ده. مضمون زیاتی کله چې د پاکستان یو ډیر نامتو صحافي کامران خان خپل یو ټویټر پیغام کې عامو خلکو ته دا خبره ورغورځوله چې مونږ دی ولی اسرائیل سره د تعلقاتو جوړولو په موضوع خپه صفا ډاګه خپلو کې بحث مباحثه ونکو، نو د دې په جواب کې زرګونو خلکو د خپل رائے خیال څرګندونه کړې ده چې ټول په ټول پکې د کامران خان د دې خبرې مخالف نه دي. قمر خلدون شاهد خپل مضمون کې لیکي چې صدمانه وا چې اسرائیل سره د پاکستان د تعلقاتو په موضوع به خبره کول ګناهی کبیره ګڼل کېده. خو نن سبا پاکستان کې دغه پخوانی ماحول کې ډیر زبردست بدلون راغلی دی او اوس په خپه ښکارا بحث کیږي. پاکستان کې د اسرائیل د منلو معامله خلکو په خپل ټویټر اکاونټونو بحث ته وړاندې کړې ده. ډیر خلک اوس په ټویټر ته پوښتنه کوي چې د عمران خان حکومت خو خپله د دې خبرې حوصله افزایی نه کوي. اسرائیلی اخبار هاریټز لیکي ظاهره خبره ده چې د اسرائیل د تسلیمولو مخالفت به د خلکو د لاندې سطح نه راپورته کیږي، ځکه چې دې خبر خورېدو سره د اسرائیل یو مخالف لیکلی دي چې د پاکستان د جوړېدو خو بنیادی مقصد دا دی چې د اسرائیل نوغې به وباسي، نه چې د اسرائیل وجود له قانوني حیثیت ورکی. دې مخالف خپل ټویټ جوابي پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د نریندرا مودی د هندو هندوستان جوړولو سیریل کې لیوان اسې خوخکاری په هندوستان کې خود دوی واګې تلبیب کې د ناستو اسرائیلي واکدارانو په لاسو کې دي. قمر خلدون شاهد اسرائیلی اخبار هارټس کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې پاکستان او اسرائیل په دنیا کې واحد داسې دوه هیوادونه دي چې د مذهب په بنیاد جوړ شوي دي، خو د مسلمان قومیت په بنیاد د جوړ پاکستان بانیانو چری هم دا اصطلاح تسلیم کړی نه ده، بلکې د پاکستان د جوړېدو نه دوه میاشتې وروسته د پاکستان لومړي وزیر خارجه ظفر الله خان د کال 1948 په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو په قومي اسمبلی کې د یهودي قومیت په بنیاد د جوړېدونکي ملک اسرائیل د نظریې سخت مخالفت کړی و. مضمون لیکي چې د اسرائیل د جوړېدو نه پس د اسرائیل لومړي وزیر اعظم ډیوډ بن ګوریان د پاکستان بانی محمد علی جناح تخپلو کې د سفارتی تعلقاتو د قائمولو لپاره یو پیغام لیږلی و، خو د محمد علی جناح له طرفه د دې پیغام هیڅ جواب ورنکړی شو. مضمون لیکي چې د کال 1980 په موده کې پاکستان کې د ذوالفقار علی بوټو حکومت و. د ښاغلي بوټو نږدې ملګري وایي چې بوټو د اسرائیل نه سخت نفرت کولو، خو عرب یې هم خوښ نو. په کال 1980 کې د اسرائیل په لوري د پاکستان غیر حقیقت پسندانه رویه ښه کافي حد ته رسېدلې وه. دغه ورځو کې پاکستانیان جوپی جوپی په الفتح کې شاملېدل، خصوصا په کال 1982 کې کله چې اسرائیل د بیروت محاصره کړې وه. خو د حیرانتیا خبره دلته دا ده چې په همدغه ورځو کې د پاکستان د مخبره ادارې ISI افغانستان کې د امریکای د سی آی ای په عملیاتو کې د اسرائیل د مخبره ادارې موساد سره اوګه په اوګه کار کولو. پاکستان کې د اسرائیل د تسلیمولو په عوامي سطح بحث مباحثه په کال 1990 کې د ناروې په صدر مقام اوسلو کې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د لوزنامې کې دونه پس شروع شوه. کنور خلدون شاهد خپل مضمون کې زیاتی چې په تیرو کلونو کې د پاکستان او اسرائیل سفارتکارانو خپلو کې ډیر ځل غیر سرکاري ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې په کال 1988 کې د ترکی په انقره کې د پاکستان د هغه وخت د صدر رفیق تارړ او د اسرائیل د هغه وخت د صدر ایزر وایزمن د ملاقات خبره هم مشهوره ده.
د بلوچستان صوبې په زیارت سیمه کې د سنوبرو د ونو یو جوړ ځنګل دی چې په نړۍ کې دغه ځنګل په حق لا د ملګرو ملتونو اداره یونیسکو وایي دا په نړۍ کې په دویم نمبر باندې تر ټولو زوړ او لوی ځنګل دی. نن دغه ځنګل سیل د موبوزي د ډیوري ډیو خبریال حامد سمسور.
د بلوچستان د ځنګلاتو صوبایي څنګهوي چې دوی د زیارت د اوبښتو د ځنګل د درختو د پریکېدو دغه نوټس پر خبري رسنیو باندې د اکسونو پر بنسټ باندې واخستي چې سیمایز خلکو دغه درخت پریکړی دي. د ځنګلاتو د صوبایي څنګه د کوټي کنزرویټر نیاس کاکړ په دې باب وایي سف امریکا دی وته ویل چې دوی د دوغ خلکو په ضد باندې مقدمه هم درج کړی دي.
په 74 ویلې کې د زیارت څخه 60 کیلومتر سره 30 کیلومتر د ایریا ده. په دا ایریا کې د کټای سره د اصل مسله دا چې اوسه دوه قومونه دي بدا کې ته په پاپس کې جنگ سره کړی دي. یو قوم ورغله دوی په خو کې کټای کړی دا بل قوم دوی په خو کې کټای کړی دا. موږ هغه سره مختلف خلاف 15 شالانونو مکاټ کو او دغه رپورت ما وزیر اعلی بلوچستان ته ورواستولې او فیکس فائنڈنگ کمیټي هم جوړه سول چیف کنزرویټر نارت کمیټي جوړه کله کټای سره خدا بل د قبایلی خلکو کې انوالو دښمنۍ پر بل شو او رالو درختی کاټی کله
نیاس کاکړ پر مخ زیاته کړه لاتې د زیارت د اوبښتو ځنګل ډیر لوی ارزښ لري. دا نه یوازې د بلوچستان د دغې سیمې لپاره د سیلانیانو ډیر مهم ځای دی، بلکې دا د جناورو څارویو مرغانو او د خزندګانو لپاره ډیر مهم چاپیریال ورکوي. د ځنګلاتو د صوبایي څنګه ژغورونکي نیاس کاکړ وایي چې د زیارت د اوبښتو ځنګل ډیر زوړ او پخوانی دی. د په خبره چې دا د نړۍ دویم غټ ځنګل ګڼل کېږي چې په دومره زیات شمیر باندې دلته اوبښتې موجود دي. اوبښتې له درو زرو څخه بیا تر څلور زرو کلو پورې عمر لري او د دغو درختو د غټېدو کچه د نورو درختو په پرتله باندې ډیره کمه ده چې په کال کې یوازې یو انچ غټېږي. د زیارت دغه ځنګل پر 2,14,000 ایکړ ځمکه باندې خور دی. مایرین ویره څرګندوي چې دغه ځنګل له وچکالۍ څخه هم ډیر اغیزمن سوی دی او دغه ډول د نړیوال تودش هم د دې وچاپیریال ته ډیر سخت زیان رسولی دی. د ځنګلاتو څنګه وی چې په زیارت کې په تیر وختو کې بيخي ډیر واوره کېدله، خو د 1900 دالته د واوري د اوریدو کچه ډیره کمه سوي ده. د ملګری ملتونو ادارې یونیسکو د زیارت د اوبوشتو زنګل د سادارو د خوندیکېدو لپاره ډیر مهم ځای ګرځولې دي او دا زنګل د نړۍ په ورسو کې شامل کړی دي. د چاپیریال د څنګ مایرین وی چې د هر حیواد لپاره پر 25% مزکه باندې زنګل لازمی دی. د دوی په خبره خو په پاکستان کې دا کچه یوازې 4.8% پاته سوی ده او په بلوچستان کې بیا پر مزکه باندې زنګل یوازې 2% ته راکم سوی دی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډی ویډیو ټلویزیون کوټه.
ټماټر د کروندګرو پښتنو د آمدن بنیادی ذریعہ د پدې موسم کې دا په پښتونخوا کې هم دی، دا په جنوبی پښتونخوا کې هم دی، دا په بیوشمن علاقو کې. خو دا ورځ چې راشي کړه ټماټر تیار شي، فصل تیار شي، نو بیا سوداګر چې دی هغه د بهر نه د نورو علاقو نه ټماټر راوړي د غذایي ځایونو ته. ځایي کروندګر چې وي دا غو سره بیا بل لار نه وي چې خو وګرځوي یا تاوان شي. دغه شان سوداګرو یو مظاهره کړې ده، خپل ټماټر چې دي هغه په چلکونو ویشلي دي، شیندلې دي، او مظاهره کې ویلي دي چې د بهر نه راتلونکو ټماټرو مخه دی ونیول شي. نعمت سرحدي پیو رپورټ راغی.
دغه پر سړک د ټماټرو ډکی پیټي غورځونکي خلک نه د سپین دولت د وګړو په شان دي چې سالانه د ټماټرو د میلې په مال یو بل په ټماټرو سره ولي، بلکې دا هغه د کلاسي پلا د خشم ډک را پرېدلې زمینداران دي چې خپل د ټماټرو تیار فصل پر سړکانو غورځوي او ځای کوي. چې دوی وای چې دغه د سیمې ټماټر د پنجاب او خیبر پښتونخوا منډې ته رسولو سره دوی ته ښه قیمت نه ترلاسه کیږي او دوی د سره د زیانونو سره مخامخ دي. په دغه مهال د سیمې زمیندارانو او ډیوا ته څه دارنګ وویل،
په دې کې نه پټه چې پلاګ د ټماټر په 2000 روپیه خرڅي، په 2000 روپیه خو غریب سره ټماټر نه خوړي. البته دوی نه خوځنوي چې اوس یو کریټ له ګودام راخي، بیا دا کاغذ کې دا میخې دا تر منډې پر رسې، پر دې کم از کم یو 3000 روپیه خرچه راځي. استاد کال مہینہ ڈیزل پیٹرول ٹریکٹر بجلی بل داغ کی ازمول منتخب خلق زدہ گلا دے بھائی کم از کم دا خو جمهوریت دور دی.
بخپل باندې دا وایم چې کوم د زموږ ذمہ داران شې دی، دا اول ټیم زخه، اول ذمہ زخه، سرمون اول سیزن زخه، دوی په تاوان رسیدلې دي. یوار ژلې په تاوان ورسول، خل ورسول ګورمنټ هیڅ انداد نه وک، اوس بیا دا دی په تاوان رسیدلې دي. ټماټر افغانستان خلاص دی، تقریبا کنټینر روان دی لانډیا زخه راځي. زموږ د ذمہ دار کریټ په سل په 110 روپۍ خرڅېږي، لہذا پر کریټ باندې 200-200 روپۍ خرڅه راځي د موټر پنجاب پوری.
زموږ له ګورنمنټ دا مطالبه کو چې کم ټایم زموږ فصل تیار شي، دوی پاتې پکار دی چې دوی دا بارډران دا زر پل او دا سبزی د پاره بند کړي.
ټماټر پر سړکانو د غورځولو له امله د کوټي او ژوب تر مابین زلوې لارې باندې د کلاسي پلا په بازار کې هرې خوا ته ټماټر پراته لیدل کیږي چې د مقامي زمیندارانو له خولې دوی په زرونو کیلوګرام ټماټر دلته ضایع کړل چې په کېتۍ کې به خرابېدو. پس د احتجاج د سیمې زمیندارانو یو احتجاجي لاروین وکړ او د کوټي او ژوب تر مابین پر لوی لارې باندې احتجاجي ناسته وکړل چې د ایالتي حکومت څخه د دې د مطالبې د منلو غوښتنې کولې. د کلاسي پلا د زمیندارانو د دغه احتجاج په حق له د ایلتي حکومت د ویان د لیاقت شاونی څخه حکومتي دریض د اخستلو هڅه وکي، خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي. د کلاسي پلا د سیمې زمینداران هر کال دغه رنګ د زیانونو سره مخامخ وي. کله چې د سیمې د سبزیانو او د میوه سیزن ورسیږي، نو د گاونډي هیوادونو څخه حکومت د سبزی او تری میوه امپورټ رایل کی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی.
تاسو خبر شراب سره تړلی خبرې اوریدلې وی، لکه شاعران چې وی شراب اوس کما خمار شما او شراب چې دی دا داسیم خبرونه تاسو اوریدلې وی چې کدی هغه د ژوند کې د لذت او د خوان او د اسایش یو اگزامپل یا مثال ورکول کیږي. خو په نړۍ کې د شرابو د لاسه د خلکو وجنه چې دا حیرانونکي توګه باندې ماهرانو چې زیاته ده. په امریکا کې هر کال اتلس سو ماشومان چی دی الکان تنکی اسکول کالج الکان اگر شراب اسکو دلاسا جوان دلاسا ورکی ارباب محمود پیو رپورٹ در کڑے دے
د میری سیامتی شل کلن زوی کرسچن سیامتی په کالج کې سبق ویلو خو په کال 2015 لسم کې د زیاتو شراب اسکلو په وجہ د ژوند د لاس ور کړو.
My son died in the hospital when we found
زما زوی په هسپتال کې ساور کړی دا مونږ ته پته ولګیدل چې د زیاتو شراب اسکلو په وجہ مړ شوی دی. زه د کار نه کور ته راغلم او په تکیه مې سر کې خودلو او ځان راته ډېر بې وسه ښکارېدلو.
د صحت او د نشې د استعمال په اړه د قومي سروې تر مخه هر کال په امریکا کې د 13 کالو نه د 40 کالو پورې د عمر د 13 نه زیات د کالج طالب علمان د ګاډو د اکسیډنټونو په شمول د شرابو سره د تړلې پیښو سره مخ کیږي. د ممکنه خطرو باوجود ځینې طالب علمان وایي دوی د اعصابي فشار د ختمولو لپاره شراب سکي. دا د امریکن یونیورسيټي طالب علم سمانتا میک الستر دا
Definitely for students at least nowadays
بشکره وخت طالب علم د اعصابي فشار سره مخ دي. طالب علم ډیر خواري کوي. دوی په نفسیاتي توګه د سخت فشار سره مخ دي. ټول هفته یا اونۍ د زده کړې او د وړاندې تلو په کوششونو کې تیر کړي او دی وړي چې بارونو یا شرابخانو ته لاړ شي، کلبونو ته لاړ شي یا د ملګرو کورونو ته لاړ شي او هلته شراب وسکي.
د جانس هاپکن بلومبرګ سکول آف پبلک هیلت د غړې مولی میچل پشان نور ماهرین هم نه ګڼي چې ګنې د شراب سکلو سره اعصابي فشار راکمېدل شي.
دا ډېره غټه غلط فهمي ده چې ډېر طالب علمان دا خبره کوي چې دوی د اعصابي فشار نه ځان خلاصولو لپاره شراب سکي، خو چې څومره هم څېړنې شوي دي یا لیکل پرې موضوع شوي دي هغې وایي چې طالب علمان شراب سکي نو دا په حقیقت کې دوی په جون کې اعصابي فشار نور هم سیوا کوي.
میچل غواړي چې په کالجونو کې د شرابو په اړه قوانین نور هم سخت کړل شي.
موږ کالجونه هڅو چې د داسې پالیسي ولري چې د لاري شراب ترلاسه کول ګران شي. د طالب علمان ته پیغام هم ورکول شي چې شراب یا زیات شراب سکل د کالج عام جون برخه نه ده.
سیامتینن سبا د زیات شراب سکلو د نقصاناتو پاړه ځوان کول ته د تربیه لپاره یو غیر دولتي اداره جوړ کړی ده. دا منی چې د مور پلار په هیڅ دته پکار و چې د خپل زوی د هلو زلونه زیات ځان خبر ساتلی وي.
د مور پلار په هیڅ ګرم چې کله هم زمانه سوک پښتنه وکړي نو زه ورته وایم چې د خپل بچی کمرې ته ورشي، د کالج د هاستل کمرې ته ورشي او وګوري چې دغه ته سره باندې زه د خپل کرسچن د واپس راوستلو لپاره هر څه کولو ته تیار یم، خو دغه وخت په ما تیر شوی دی.
په تنور بچو په مور پلان وخت لا نه دی تیر شوی او بای چې دوی خپل بچی د کرسچن د انجام نه بچ وساتي.
ریډیو د خبرونو دا خبرونه د پای ته رسی. نن د خبری خبرونه تکنیکی همکارانو د ریډیو انجینیر وو ایډن، د ټلویزیون انجینیر وو ساينټوز، او پروډوسر وو ادم رشید. زه رحمان بنلم. نو خبرونه په ویب سایت www.voadnews.com هم کو دې شی زنګ فیس بک دې voadnew او ټوټر دې voadnew. خبر زه د غواړم سولزو کې بعض همکار نوشروان کلندر د نیمو شپو سره خون کړی خبرونه سره ساسو پوراند راځي. نن سره د لیټه کرسه پروخت ته خپل خیال ساتئ.